درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونې کې به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ حال هم درکړم، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلا بنده شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي وویل، په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې شپږ سوه پوځي هدفونه په نښه کړي دي. په غزه کې چې روان کړکېچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی، ملکي وګړي د تیلو، خوراکي موادو او څښاک اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د غزې ساحلي سیمې خان یونس ته ننوتي، په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د اسرائیل د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. په دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګي واردات په مطلق ډول بندي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه اکسپانه کې په یو صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګي تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې په کلنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 402 ټنه مالګه استخراجیږي. شغل ایوبی له صنعتکارانو او تاجرانو وغوښتل چې په هیواد کې دننه د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو جوړولو لپاره دي له دې ادارې جوازونه ترلاسه کړي او خپلې فابریکې د خوړو او درملو د ادارې په معیارونو برابري جوړې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللې دی. د دې وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن دوشنبه په خپله اکس پاڼه کې کښلي چې د دغو مرستو لومړۍ جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې، پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې په کارېدونکي توکي شامل دي. د هغه په وینا دغه مرسته د افغانستان لپاره د تاجکستان د ولسمشر د استازي ښاغلي صاحب جان او په کابل کې د تاجکستان سفارت د ډیپلوماټانو له لوري په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستې رسولو کمیسون ته وسپارل شو. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونو یې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 30 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د استرالیا، چین، کویت، فنلند او بریتانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې سږ کال یې د بودیجې د سخت کمښت له کبله پر 10 میلیون وګړو د خوړو مرستې درولې او له بسپنه ورکوونکو غواړي چې ورسره سمدستي مرسته وکړي. زمو ژاخله ازادي راډیو اوري. له پاکستان خپل هیواد راستانه شوی افغان کډوال د حقوق کډاونو یادونه کوي چې له کرشي دراوښتو په محالي لیدلې. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وای ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له پاکستان وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د هرات ډیرای زلزله ځپلي په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د هلمند اوسیدونکو د شزینه ډاکټرانو له کمواله شکایت لري او اسرائیلي ځواکونو په غزه کې مزکني عملیات پراخ کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله اساجی رادیو اوري د مخکتر دي چې د خبرونه راپورونو تراشو د سپورت د مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه روانه ده. د نړیوال جام په دې مسابقه کې چې د دواړو لپاره شپږمه مسابقه ده، افغانستان په چوګټه لا غوړې وبلل چې لومړی بیټینګ سریلانکا وکي. سریلانکا تر دې مهاله په 24 اوورونو کې په داسې حال کې چې ولو بغاړي سوسیدلې دي او ومې تازه وسوځید 115 اتیا منډې کړې دي. تر اوسه پورې د سریلانکا د منډو اوسط 4.2 دی او داسې ورته کرک انفو داسې اټکل کوي چې دا ټیم به شاوخوا 250 منډې وکړي، چې که داسې وشي نو ګومان کیږي چې لوړ هدف نه وي او ممکن افغانستان پوره کړی شي. د دې مسابقې حال بیا هم د خبرونې په ترڅ کې درکو، خو اوس به راشو دې موضوع ته چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکل شوي مهلت له نږدې کېدو سره له دغه هیواده افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوشتلو لپاره باید په ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او توکي لکرشي راوړوي. دوی وایي افغانستان ته پراتک سره هم د کاري زمینی او نور اسانتیاو د نشټوالي په برخه کې اندیشمندي. دا چې لتیرو څورز رهيسي څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي طالب وایي اندویانو په دې اړه زموږ پښتني جواب نکړي. خو د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر نن په یو خبر پانه کې ویلي دي چې تیر ورځ وزره اتسوه یو چاتنه د تورخم دروازې لاري راستانه شوی دی. بل پلو د پاکستانی حکومت له لوري ناقانون افغان کډوالو ته ورکړی شوی مهلت سبا پایتر رسیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان د موقت حکومت له لوري ناقانونه کډوالو ته د وټلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت پنګ دی کېدو سره ځینې حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو دروختو لپاره کډوال په ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغو دواړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې لامل یې دوی له بیلابیل ستونزو سره مخ شوي. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی وای د کور توکي تر اوسه له دروازې غړه دی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت لاړ شي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ پرون دی ورځ نه راغلی استو غرمینه سامان مخوا پاتې موږ دی خواته زنانه او سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار نه ساتو. حالا دی وکي چې سامان هم د خواري سي موږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته قندوز ته لاړ.
موساجان چې د سپین بولدک لاري افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري، خو نو موړی زیاتوي خوخته چې لډیر استړیا تیرولو ورسته راووخت.
تقریبا 2 سال 3 سال کال عمر کېږي چې موږ دوري اوښتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو لته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګي نه و نو بس دا دي چې اوس کړي مو واپس خپل ملک ته رالو. بس موږ دغه د پرون استړیا ته مې وکتل دلته خدای املک جنت ته چراغله.
دا چې د طالبان حکومت افغانستان ته نوی راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولای په دې اړه مهاڅه وکړه چې د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسولانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیر چهارشنبه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خبرولو سره ویلی دی په تیر څه باندې یو میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې لاري افغانستان ته راستنی شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپل ایکس پانه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خپور کړ چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو پاړه وایي
کله کلینیک لرو چې کوم څوک پکې مریض دي دستیا اجل خپل کلینیک لرو پامیل سره سل کمی اور در روپیا ور کول کوي او باقی د لري کری د ولایت باندې د ولایت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله دروختو پر مهال له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکړل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکړی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت له پوره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپي وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو مر ل 3 میلیونو پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي، خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړه په عملي کولو ټینګار کړی.
لبل خو د پاکستان د کورونا چارو سرپرست وزیر ویلي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرپرست بوکټي تیره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونو هم ګډون ولري او تر څنګ د ولسوالیو په کچه کمیټې جوړې شوې دي. سرپرست بوکټي له پاکستانه د افغان کډوالو په وتلو ټینګار وکاو او ویل له 3 میلیونو زیات افغانان به پړاو په پړاو له پاکستانه وایستل شي. د بلې خوا یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې ځوروي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي وایي د نوومبر په 2 منیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګنځایونو چاپې هم ووهل شي. سرفراز بوکټي تیره شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال په نخښه کړي چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
فرست نومبر کې بعد هم ان شاء الله تعالی
د نومبر لومړی وروسته به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول په کې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او په محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي. په جغرافیوي شکل مو نقشې برابرې کړې. څوک چې چیرته اوسیږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې اوسیږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډیری غیر قانوني کډوال افغانان دي، ځکه د افغانستان نوم اخیستل کیږي،
افغانستان کا نام لینا پڑتا ہے.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کیږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپا جوپا افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټي په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دای هم ویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارتونه او یا هم پاسپورت اخیستی دی. سرفراز بوکټي په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شوي افغان کډوالو د وستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنرۍ یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستانه اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپل وی پاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي لوړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې پالن کې لعنت کړه رسمنګ نه وخو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راشم سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
کڅا ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمیر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج سم دستي ودروي. خلاف دې برخه کې عملی څه نه دی لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي بنسټونه دي اندېښمن دي چې شاید یو شمیر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لمنيتي په لوستونځو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمیر افغان کډوال هم د نورو سونزو په پرتله جدي بولي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی وای په هرات کې د زلزلې له عمله زرګونه زیانمن شوي کسان اړ دي چې په سړه هوا کې له کوره دیباندې ویده شي. دبليو اف پی د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې زیانمن شوي کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیړنیو مرستو سربیره ډیر څه ته اړتیا لري. په همدې حال کې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو له کموالي شکایت کوي او ادعا کوي چې په یوې خیمې کې شاوخوا 3 پنځلس کسیزې کورنۍ ژوند کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یکشنبه په ورځ ازادي ورته وویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز میشه
که کابو څلور ورځې کیږي چې خونځه متړلې ده. موږ ویرا لرله چې پولیس به په یو وخت خونځ ته نه نوځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې اوس د کوونکو نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خون کو اوس د کوونکو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه موږ خونځه وتاړو.
دی خونځي شاوخوا 450 افغان زده کوونکو ته له اتو میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 انجنیري په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم د خوانیز مرکز اجرایوي مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمېر زده کوونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتبر پولیس های پاکستان
در اکتبر په څلورم د پولیس یو وډل مرکز سراغ لو شاوخوا 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کړي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمیر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټ امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مسدود شوی دی. بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د آفتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې دوه ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو مسابقه د هند په پونی کې روانه ده. د نړیوال جام د شپږمه مسابقه، البته د دواړو ټیمونو لپاره شپږمه مسابقه ده. سریلانکا په بیټینګ پیل کړی ده، په چې افغانستان ګټلې وه او غوره وبلل چې سریلانکا لومړی بیټینګ یا توپښتنه وکړي. د سریلانکا لوبډلې تر اوسه پورې په 3 اوورونو کې 202 منډې کړې دي، ولوبغاړي له لاسه ورکړې دي. د افغان باولرانو په منځ کې مجیب الرحمن 2، فضل حق فاروقی هم 2، عظمت الله عمرزی 1 او راشد خان هم 1 لوبغاړی سوځولی. یعنی په دې شکل د سریلانکا و لوبغاړی سوځېدلې دي او و اوور هم ورته پاتې دي چې 50 اوورې پوره شي. اټکل کېږي چې سریلانکا به شاوخوا 250 منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي، خو معلومه خبره ده چې په کرکټ کې هر څه بدلېدای شي. د دوی وروستیو لوبغاړو چې ګمان نه کېدو چې ډېر شپه وځلیږي، په یوه اوور کې دوه څلوریزې ووهلې او یو څه یې دا پیشبیني بدله کړه. مخکې اټکل کېدو چې شاید دوی تر 240 زیاتې منډې ونه کړي، خو وبه کتل شي. د دې مسابقې حال د دې خپرونې په ترڅ کې بیا هم درکوو. له موږ سره اوسئ. وس یو نړیواله موضوع په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي، فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نشټو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوریاس نوری درکوي.
په غزه کې چارواکي د اسرایل د پراخو هوایي او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرایلي ځواکونه د ټانکونو په ملتیا دغه کلا بندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرایل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرایل پوځ په یو اعلامیه کې وویل چې د اسرایل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه یې ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرایل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریځو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل چې 13 شپه له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویل چې 12 شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړوی په غزا او هم د لویدیځ غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزا کې روغتونونو ته نږدې د اسرایل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرایلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 14,000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرایل حماس تورن کړی چې د قوماندي مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي خو دغه ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 50,000 کسانو همدارنګ په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرایلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرایلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا ده چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلا بنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زمو شخله ازادي رادیو اورید. په دې برخه کې مخکې تر دې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو د کرکټ مینوالو ته وایو چې د افغانستان او سریلانکا مسابقه روانه ده. تر دې دمه سریلانکا چې بیټنګ پیل کړی دی 208 منډې کړي دي په 44 اوورونو کې او لوبغاړي سوځېدلی دي. اوس به نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سبا سه شنبه د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او افغان کډوالو ته ورکړی څو له دې هیواد ووزی. پاکستاني دان ورسپانې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنری له اسلام آباد غوښتي مخکې لدی چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان دی وزنډوي. ورسپانې په جنیوا کې د دې کمشنری دی وایاند راوینا شمداسانی له خولې لیکلي چې په وروستۍ اعلامیه کې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له اړو کسانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې په راتلونکي کې د دوی هر ډول ستنېدل مسون باعزته په خپل خوښه او له نړیوال قانون سره سم ترسره شي. هغې ویل چې د پاکستان دغه اعلان چې په پام کې لري د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواد بې اسناد بهرني اتباع وباسي ډېر د اندېښنې وړ ځکه دی چې هغه به په دې هېواد کې له مخکې په 1.4 میلیون بې اسناد افغانانو په غیر متناسب ډول اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اعلامیه وایي چې له 2 میلیونو زیات افغان کډوال له اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې ډلې 6 لکه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. میرمن شمداسانی ویلي هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته په ستنېدو سره به د بشري حقوقو په برخه کې د توقيف، شکنجه او غیر قانوني نیونو په ګډون د نورو غیر انساني چلندونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دوشنبې د ورځې پر لوبي ولیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه افغانستان د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې هند کوربه دی انګلستان او پاکستان ته په ماتې ورکولو سره خپل لوړ ځای تثبیت کړی او زیاتوي افغان لوبډله چې نیت لري د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار عمومي تر اوسه ښه مخته تللې او د تیر کال اتل انګلستان او د 1992 کال ګټونکي پاکستان ته په ماتې ورکولو سره هغوی له دې جام څخه حذف کېدو ته نږدې کړي دي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه لیکي افغانستان له انګلستان څخه د 9 منډو په توپیر لوبه وګټله او وروسته پاکستان ته د 8 وکټو په توپیر تاریخي ماته ورکړه. افغانستان په دغه جام کې دوی توپ اچونې په برخه کې دی خو سپینرانو په لرلو سره ښایي په راتلونکو دو لوبو کې چې له سریلانکا او هالند سره یې لري په دې برخه کې خپل چانس وازمویي او بیا په وروستیو دو لوبو کې له پیاوړي د جنوبي افریقا له لوبډلې او له بلې نوې پیاوړې شوې د استرالیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی پرون یکشنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل چې وروستۍ بریاو د افغان کرکټرانو مورال لوړ کړی چې د سریلانکا په وړاندې سیالۍ کې به ورسره ډیر مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه دا چې افغانستان به وکولی شي نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره خپل هدف ترلاسه کړي یا نه معلومه نه ده، خو یقینا دوی د انګلستان او پاکستان په وړاندې په خپلو دو په زړه پورو بریاو سره خپل دریځ تثبیت کړی دی. د افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه نن دوشنبه د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
لکه څنګه چې نوریاس نوری وویل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه په 1 بجه پیل شوې ده او تر دې دمه 45 اوورونه بشپړ شوي دي. البته سریلانکا بیټنګ کوي په دې 45 اوورونو کې 212 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلې دي. اوس هم د هلمند په لور د هلمند اوسیدونکو وایي له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چشته هم اکثره مسلکي نه دي. دا په داسې حال کې چې د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې د وضعیت ښه کېدو ته نه یوازې په هلمند بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم هیله په مړاوي کېدو ده، ځکه چې طالبانو له وخت رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکو د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکو زبی ولاوي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ایر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زمر سره بس د زمر په ولایت کې زنانه ډاکټرانی نسته، ډیر کم دي. هغه سیمه مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نو سره کیږي وروره په د نور منټکو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټرانی نسته او زمر ولایت سیدی ډیر خور ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دوی وای خپل مرمنې څو وره شزینه ډاکټرانه ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
ته زنانه ډاکټرانې خو نه زده مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کې مرزه یا وایي دا بل شی ورکی مژور غلی شخصي ډاکټران ته دوا را کړی د انجی پیسې د 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخو 2000 2500 3000 راځي کی مژ د جوړ چانل لرو چې مژ د دوا را واخو مژ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروت دی بایش دی خپل وطن ته داسي ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړي دا غمیل ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکي هم وایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدمتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر مالجه دی ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل وستونکو محمد ولی وایي د شزینه مسلکي ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټرانی خو اول دواره د سي ډاکټرانی ګرسر کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلی ډاکټرانی یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري داسې ډاکټرانی خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیر ډاکټرانی دي ډیر کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمې دا خایښ دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي ډیر خلک یې پلچکړي دي ډیر خلک یې وژلې دي
هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پایل وروسته لشپږم ټولګي پورته تر پانتونونو د انجنونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
څلور بج